پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته خره غلست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 28 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابر ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډی سپیلو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلی ټکرال پرور خبریالانو ته وویل، په افغانستان کې له تیرو 8 میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 30% لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمیر افغان کډوالو سره د هغو د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې چې تیره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلی چې د تاجکستان له چارواکو سره په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسیدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، WHO ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته رسیدلي چې مخکې څوک نه و ورغلي، څو د شری له واکسین څخه هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر لودنې چې روسی الوتکو بمبار پرې کړی، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور لا هم تر کنډوالو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ستراتیژیک کار روسی ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو BBC ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده، او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا به نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وګوري. ښاغلي کیشیدا له دې لیدلې مخکې ویلي و چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله ترسره کیږي، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. د فبروري له 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین برید کړی، ټوکیو پر لسګونه روسانو بندیزونه لګولي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړي، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پاوځ یو جیک پړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلط پریکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې ده، او ځکه وایي چې طالبان یې باید پر ضد عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي.
په خوست کې ډاکټران غواړي چې دوی ته په هیواد کې دننه د کار فرصت ورکړل شي.
نور به تر کومه پورې مونږ بهرنیو هیوادونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو.
په یو نوی راپور کې راغلی دی چې افغانان د نړۍ تر ټولو خپه خلک دي، و باوري چې د نړۍ تر ټولو خوشاله خلک څوک دي. په خبرونه کې ستاسو اواز هم شته.
بشری مرستې سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کې پر کومه چې تر دوه دې مشته خپل پیسې را خلاصې کې.
او د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه ودروي او جدي خبرې پیل کړي. په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کنت فرانک مکنزي وایي د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانونو د ماتولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او د لاند لید پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. ښاغلي مکنزي پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو دې کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړه چې کولای شي د جګړې پر راتلونکي فصل کې د هغوی لپاره د قوت اساس وګرځي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت صفر ته رسولای دی.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی او زلبیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودی او پراختیا او پراتلونکو وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. خغلی مکنزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او وی ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژي او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکا مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالب وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه خی طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ شمیري خی چې اوس مال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له سلور ضرورت وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوي چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې موږ ځواب اورو. اصلي موضوع دا ده چې دلته تشویش ایجادولو هڅه کوي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کیږي. کله چې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشلې بولي خو زیاتوي، د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزې اړیکې د دې لامل شوی چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې لکابل په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بایو د زیاتې دوه پړه خبردارای ورکړی. د دې پروګرام وایاندوی په داسې حال کې چې اروپا د روسي لبرید ورسته د څباندې 3 میلیونه اوکرایني کډوالو لستونز سره لاس ګریوانده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې نور اقدامات هم وکړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی پرون خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي او لدې کابل په بیوزلی افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بې لوړې سیوی دي. طالبان په 13 اگست کې په افغانستان کې واکمن سول او له هغه راهیسی د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولې کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام ویان دی شلی ټکرال پرون خبرلان ته ویل چې په افغانستان کې هاسي هم په 13 اتو میاشتو کې د خوراکي موادو بای په سول کې 40 لوړې سوي وي، خو پر اوکرين د روسي له يرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو به داس محل لوړې سوي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسې هم به لوړې وي، او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکراین پر جګړې ورځ یو اونۍ اوړي دا خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې اتو میاشتو کې دبلیو اف پی افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو یو میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د سباندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو لستونځ سره لاس او ګریوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټکرال له بیگانه یو څرګندونه مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سیشمې پورز کابل ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې شي د اوکراین جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خوا ته کړي. د دبليو اف پی وایان دی ویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه واردېږي، د اوکراین د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایو لوړیدل شاید بشری مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
و موریدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند د اوکراین د جګړې لکبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بایو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو جوړ شوی راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو، افغانان د نړۍ د افغانستان د نړۍ د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی، خو فنلاند د پرله پسې 15 کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه بلل شوی دي چې د خوشحالۍ په لوري سترګامونه اخیستي دي. د نړیوالو د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې ډول خپریږي. دا راپور د یو هیواد د استوګن وګړو د تشخیص، همدارز د همدې هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ له مخې جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی دی، خو مخکې تر دې چمتو شوی و چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. د خوشاله هیوادونو په ډله کې تر فنلاند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نوروز را روان دی او ازادي راډیو په دې اړه ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د اوریدو لپاره راسره اوسئ. هر ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن په نوې دیلی کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره ګوري. ښاغلی کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال ورته دریز په خپلو کې ولري. د فبروري د میاشتې له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، توکیو لسګونه روسانو باندې بندیزونه لګولی دي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړې ده. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. یو شمیر جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم کیشیدا د نوې ډیلی د سفر پر مهال په هند کې د 15 کلونو په مخه د 240 میلیارد ډالر پانګونې اعلان هم وکړي. د اوکراین په مسایلو کې پاتې کیږو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر لودنې چې روسی الوتکو بمباری پرې کړې ده، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور هم د پوینه د خاورو تر انبارونو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسی ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو بی بی سی ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لکه کسان په ویره او تره کې ژوند تیروي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ګڼو ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمبارۍ ته ادامه ورکوي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیان به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن سهار په یوه پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه، معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولای نشي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې شاغل زیلنسکي زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړې دي. زیلنسکي په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار خبر کړ ویل غواړي چې ټول یې ژغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځکنې بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسل به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابر شي. د شولز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل دواړو مشانو د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د رواني جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری ټولګي مطالب هم دومره وړاندې په خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې 412 بڼوالو ته د خې بڼوالۍ په مخه دوه ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد ورکشاپ د ننګرهار په بټي کوټ، په چراګام، هسکې مین او شینور ولسوالیو کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا جوړ شوی و. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې به د دې ورکشاپ ترڅنګ شاوخوا 203 بڼوالو ته په 1500 جریب ځمکه کې د سرو املوکو، مرنو، ناکو او لیمو بڼونه هم جوړ شي. د بغلان په مرکزی ولسوالۍ کې د شاوخوا 6000 جریب کرنیز ځمکې د خړوبولو په مخه د اوبو د یو ستر کانال د بیا رغونې چاري پرون پیل شوې. د طالبان یو حکومتي اژانس په اختر په خپل ټویټر باندې لیکلي دغه د اوبو کانال چې اوږدوالی 13 کیلومتره دی د پلخمري لغرونو اوبه د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورکوي. که څه هم په دې کانال د لګښت په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په اختر اژانس لیکلي چې یاد کانال د فرانسې هیواد په مالي ملاتړ بیا رغول کیږي. د معلوماتو له مخې دغه کانال به په راتلونکو 6 ورځو کې بیا ورغول شي او د لنډ مهال لپاره پکې په سلګونو کسان په کار بوخت دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني دیرش پوله، یو یورو 9 افغاني دیرش پیته پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 4 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 14 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستانی کلدار 409 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چاري د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په دې برخه کې به ووري چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتي کارکونکي چې وسته طب له پوهنځي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګ به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډېر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
په خو خوست کې د طب لپونزي تازه فارغ شوی ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګه له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي، ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د خو روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شوی ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس واکم ټولنې ته وړاندې کوي، ډېر پانتونونه دي، شخصي پانتونونه، دولتي پانتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دې نه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دې نه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کیږي چې پانګوالي په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران ویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاجې خلاص شو، لارې دا ده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم، دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خوستمیشتو ته، افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وي ودونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار ابدالي ویل چې د دوی مؤسسه په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې 20 تنه نجونې وي.
احمد صاحب دلی ور دبلو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د پرهنه جشنوارا و 50 نفر د طب د برخې ډاکټران فارغ شو چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 9 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسین په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیاتنه ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوقو او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې واو لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
آزادی رادیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخستې ده. په امنیت شورا کې د پنځم به پروز له روسي پرته چې ممتنع رائے ورکړه، نورو 14 غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي. خبرونه په امنیت شورا کې د ناروی د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیکوندې کړې وو. موناجول وای د ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي، او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې صلح او ثبات دی ورسی شي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسيو کې د ملګرو ملتو له اټکل سره سم دا خبره خبره کړې ده چې د روان مریض کال په دې روسي میاشت کې به په افغانستان کې دا غو خلکو شمیر 22 میلیونه او اتل کوته ورسی شي چې بیرنوی مرستو ته اړ دي او لدې ډلې څخه نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. نیوزویک مجلې بیا د نوي مریض کال له پیلېدو سره په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونیا او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو ښوونکي باید ښځې وي، خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې ښځینه ښوونکي پیدا شي. وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د افغانستان په اکثرو سیمو کې لشپژم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه وه چې مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو او هغه وخت نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیستل شي. یو شمیر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو مسله څېړلې ده. د پنځشنبه په شپه طالبانو د ټلو نیوز درې خبریالان ونیول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې د دوی استخباراتو د ټلو سربیره د یو شمیر نورو رسنیو یو شمیر خبریالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوي لپاره ورغوښتي وو او خوشی کړی دي. آیرش اگزامینر، میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونو د دې خبریالانو د نیولو خبر خپور کړی دی او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحده ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواکو رسنیو بریدونه ودرې شي.
بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې راخلو.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه بشری مرشت سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کې دا پر کوم ځای تر دوه د مشت خپل پیسې را خلاصي کې دغه کار دی وکي کارونه په ټول سره سم شي کوي. کمپنۍ یو کار شروع کاوه 2000 انسانان نه 15,000 انسانان به کار دا مردای به کار یو خپل متروال پر وسه کال رئیس ته ملي ویر په خارین رښلې نشته ته یو چا سره لوږ چې ورور پسوا مټرا ولاړ کیلو مټرا نه دا یو طالب د بور پولی چارواکي غو مخول شي دا پر چی شو ولاړ دی والی ولاړ دی څنګه ولاړ دی د څلور میاشتو مټرا ولاړ دی په دغه ګمرکات کې به دا مرزوک تاسو به تر مشهار په لری یو سړی هغه نو کې تیل اسمان ته وخت خاري نشته څوک دا یار په وروړي چاریا دی خلک.
حقمل احرار له نورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د درې اوسیدونکو یم. زمنګ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکنه خو اداره وس نه یادېږي، خیر د مخ چې مخکې چې کم شي تیر شي دغه باید هیر شي او وس لپاره نورګرام نه چې زمنګ زیات پښاګر ته گاډی زی دارسنې زی او صرف گاډی زی هغه تقریبا زمنګ زیات پر بیا 2.5 ghanta یا 2 ghanta لار ده. اغه کله چې دا کوم سودا موده د ګاډي باندې چې ته بعد هم داسې ګاډي په شابه روانه ګاډي مخکې زیو ته ورپسې زی بعد ځان پر ریس خېږي مثلا ریس ګاډي راځي هم داسې خېږي بعد ځان یو لزق یا شل دغه چې ته ګاډي باندې کینې او نور وته پیاده روانه اسي او کله چې اډه ترسې ګال د چکرات نه خلما 200 روپے دا مثلا سیټ ګم نه اسي 200 روپے دا کې پیاده سره ولاړې بیا هم 200 روپے دا کې
تاسو د ریډیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. تر بیا خېچاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
د ترشنه اسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې چې د مسپکین له دوو تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او کوربه به پکې عصمت څاروان وي. نن د پر دې خبرې کوو چې څوارلسم هجري لمریز کال څنګه و. د دې کال لوړو ژورو ته